کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشای وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. لاس د رادیو نه رواني یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. په روان یو سات کې په غنو نور مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون د جګړې په ډګر کې د افغانستان سرتیرو د مرکشوب د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژي له جوړېدو هر کله کوي. دغه راپور سربېره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه حملرو. نور بس ته 19 پروگرام د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې راځي، خو تر دې هر څو وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبر نه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په 2019 کال کې د هند کرکټ په غوره لیگ سیالیو او ټیمونو کې لوبیږي. او د پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویلي خبروي چې ویل شي چې طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ښاغلی ډانفورد ټینګار هم کړی چې طالبان باید خبرې پیل کړي. د طالبانو په اړه دا لوړ پوړی امریکایي پوځي داسې وخت خبره کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپل ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د زلمی خلیلزاد په ګمارلو سره د سولې هڅې چټکې کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرون د جلیس پولیسوالۍ کې په یو کور باندې مرمۍ لګېدلې او ځینې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د میدان وردګ د والي وان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دوه وژل شوي طالبان دي او په 14 ټپیانو کې هم ځینې طالب وسلوال شامل دي.
د نن کال لومړنۍ راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې دا وژل شوي کسان په سوال طالبان دي یا وسلوال تربلو سره ګروپان دي، خو تر اوسه دقیق معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
د میدان وردګ د ولایتي شورا او غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هوان مرمۍ د ملي اردو لخوا په یو کور لګېدلې چې پکې د واده مراسم روانو. هوتک وایي په واده کې د زوم په شمول درې کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول 14 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. د هند کرکټ غوره لیګ سن رایز حیدرآباد اعلان کړی دی چې راشد خان او محمد نبی له ځان سره ساتلي، اخوا کینګز پنجاب هم د مجیب رحمان د ساتلو اعلان کړی دی. راشد خان په 19.9 کروڑ، مجیب په 4 کروڑ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپیو لوبېږي. افغان لوبغاړو له خپلو ټیمونو مننه کړې چې دوی له ځان سره ساتلي دي. په نړۍ کې د تجارتي کرکټ د لیګونو تر ټولو معتبر لیګ آی پی ایل د 2019 کال د مارچ په 9 نیټه پیلېږي. پاکستانی پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چې ما ویلي چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو سخت ټپي کړ او وروسته سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپارو وسلوالو بریدګر له سیمې وتښتېدل. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دغه پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولي دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جرمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کرنی ډول په خپلو کې د 200 میلیارد ډالرو سوداګری لري. له چین وروسته عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی. او دغه راس په نړیوالو خبرونو کې وری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په روسیه کې اوس هم د اوکراین له ختیځو بلتون پالو څخه ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ کې وروستي انتخابات د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا رد شول. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې چې له 2014 کال راهیسې پیل شوې ده، 10,300 کسان وژل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي.
ای بسیار په نفع حکومت است او انشاءالله که تلفات ما کمتر شوه، سکتورهای امنیتی با هم دیگر هماهنگ باشند.
د ولسی جرګې د دفاعي امنیتي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وو. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وری چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وشل شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له دې خبرو چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي واشنگټن به په دې اړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې څوک دخیل دی ډیر ژر خپل نتیجه گیری اعلان کړي. نوربسته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې وړاندې کیږي. که وختو یو شمیر نور راپورونه هم درته خبرو، هیله ده تر پایمو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼاتوګه اوریدل شي. د هم د دې سات د سر موضوع د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي رادیو ته وویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبل کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړه کړې او عملي کېدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډېره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او عملي نه ښکاري. یوسف خان زدران ام دا شیبه په سټوډیو کې راځل دی او په ډیره نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لرلی شي. ښاغلی غوریانی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي هم زیاته شي.
متاسفانه که تلفاتم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر که حالت دفاعی داشتن، اگر حالت تعرضی داشته باشند که بتونن پیشگیری از عملات طالبان بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده ای برای عملات پیشگیری است. این بسیار به نفع حکومت است و انشاءالله که تلفات ما کمتر شود، سکتورهای امنیتی با همدیگر هماهنگ باشند.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت وایاند غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ستراتیژي پر بنسټ کوچني امنیتي پوستې لویو مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حمله هم ډیروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژي په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت داسې مهال د دغه ستراتیژي د عملی کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او د ملي ورتو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامی چارو کارپو باري آرس دې ته پکتو چې په تیر کې هم ورته ستراتیژي او پالیسي یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي، وړاندیز کوي چې د ستراتیژي د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصول او عيني شرایط او ذهني مطالبات پر بنسټ عيني شکل باندې هغه څه امکانات موجود دي طرح سوي او تر ټولو لا مهمه ده چې دا هغه د طرح کېدونه د هغه په عمل کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسی د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او عسکرو د تلفاتو لوړ شمیرې د ملي شورا نور غړي او عام ولس هم اندېښمن کړی دی. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران استجواب کړی وو او له دوی یې وغوښتل چې د هرو ممکنو لارو د افغان ځواکونو تلفات راکم کړي.
مننه کوم خپل همکار یوسف صدران نه چې تاسو سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره غږیږو چې همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه ده. کریمی صاحب لومړی ستړي مشه او پوښتنه مې دا ده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
اول خو د تاسو نه مننه او د تاسو له لارې تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا د مخکینی ورور خبرې که سړی فکر ورته وکړي د ډېرې ښې خبرې وکړې. زه به دا د ده ټولې خبرې په درو ټکو کې خلاصه کړم. هغه دا چې د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان کې طبیعي ټول امکانات ضرورات احتیاجات چه دي هغه په نظر کې نیول کېږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کېږي او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادګي وشوه بیا به دا تطبیقیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کېږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ټکي دي په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوي پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي څنګه پالیسي جوړه کړې ده. خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې د دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپل ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې هم دومره قوي پوستې نه وي چې له ځانه دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي او ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې مخنیوی وشي. تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي یاست. بله
هغه ټکي باندې پوه شو. ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي اغه د دې محتوا باندې زه نه پویګم. ولې زه په خپل له خپل تجربه نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسناد پر بنسټ وایم چې هر کار کو اغه ول باید ښه پلان شي. بیا د دې پلان له مخې دقیق وزارت ونیول شي د وزارتو په استناد د امکاناتو په موجودیت اغه باید تطبیق شي. کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او که نواقص لري. که نواقص لري کوم دي څنګه باید اصلاح کړو د آینده لپاره.
بله په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب بخنه دا وړې پوسټې په لویو پوسټو کې مدغم کیږي تاروزی عملیات ډیریږي.
خو زه وایم کنه راځم زه خو دې متن نه یم خبر. اوس ما مخکې د ټول چې وړه پوسټه ده په ډیر اسانۍ سره لمنځه ځي. مونږ باید قوي ضربتی قوتونه جوړ کو. ضربتی قوت دا معنا نه چې اتمن دي کوماندو وي. خپل دی اردو هر کنډک هر ټولۍ هر بلوک په خپل یو ضربتی قوت کې دی شي په شرط دی چې سم راهنمایي شي سم سوق اداره شي فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر دا دی زما وړاندیز دا دی او زما په اصطلاح تحلیل دا دی چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو. اوس ودو ټول په حالت دفاع کې ده. دفاعي حالت نه وځو او لاړ شو تعرضي حالت ته. تعرضي حالت لپاره آمادګي ولرو تعلیم و تربیه وکړو او په هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي. اوس دښمن هم له هغې حالت نه وتلی دی چې پخوا په شان دی هغه هیټ اینډ رن حمله وکړه او تختاګي حالت نه وتلای دی. جب او د دښمن جبهه تقریبا معلومه ده پر استقامت کې ځای معلوم ده چې دښمن چیرته ده، په کوم ځای کې ده، چیرته اوسیږي، کوم ځای کې قوي نقطې دي، کوم ځای کې ضعیف نقطې ده. دښمن اوس په حالت تقریبا د اردو معادل د جزوتامو د ګروپ په شکل فعالیت کوي. او موږ تاسو ګورو بهتري مثال مثلا د کندوز عملیات دي، د فراه عملیات دي، د غزنی عملیات چې دوی په ډله ییز توګه وکړی شول موافقانه عملیات وکړي. د دوی هدف زه ولې موافقانه وایم، په دې موافقانه وایم چې د دوی هدف دا نه دی چې دوی یو ځای ونیسي ولته کینی.
یعنې ستاسو هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کېننی، باید لاړ شي او هدف ترلاسه
کړي. باید لاړ شي لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي، مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو. نو هغه اساسي تکای دا دی چې مونږ باید تعرضي عملیاتو ته وسط ورکو، تطبیق کړو، عملی کو او حمایه کو، حمایه هوایی، حمایه توپچی. دا یوازینی دی د بریالیتوب لار ده. د دې لپاره تدابیر پکار دی، ښه سوق اداره پکار ده، ښه رهبریت پکار دی، لیدرشپ. اوس اکثر زوی کې سربازان جنگ کوي، قومندان درک نه لري. باید په هر عملیاتو کې قومندان مستقیما ځي دخل وي، قومندان قومنده کې سوق اداره کې ایو قدمه پورته په جریان کې وي، دا حمایه کې کنټرول کې. دا وزنې دی بلل ټوب لا
مننه کو کریم صاحب کورم ودان ژوند دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغانستان د دفاع وزارت نه چې کومه ستراتیژي د افغان سرتیرو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې ده، د دغه ستراتیژي پر عمل کېدو لارو چارو یې را سره خبرې وکړې. اوس هم زو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د کلیوالي صنایعو د پراختیا له لارې څه باندې 100,000 کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي دغه کاري فرصتونه د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې د کلیوالي صنایعو د پراختیا په ملي پروګرام کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول رامنځته شوي. دغه وزارت وایي د دغو کاري فرصتونو په لړ کې 5 ولایتونو کې د ښځو او نارینهو څه باندې 15,000 د سپما ګروپونه او د لاسي صنایعو د تولیدي صنایعو او خوړو برخو کې شپږ سوه کوچني تشبثونه رامنځته شوي دي چې هره یوه یې په لسګونو دندې رامنځته کړې دي. دغه راز څه باندې 144 میلیونه ډالر د کرنیزو اوبو لګولو په برخه کې لګول شوي چې څه باندې 100 میلیونه کسانې تر خپل پوښښ لاندې نیولي. د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د تازه میوو د پروسس مرکز د ګردیز د مڼو ټولنې ته سپارل شوی. د تازه میوو د پروسس دغه عصري مرکز چې په یو جریبه ځمکه کې جوړ شوی د کرنیزو محصولاتو د راټولولو، درجه بندۍ او پروسس په موخه کارول کیږي. د دوی په خبره لدی پروسس خونی څخه په ګټه اخیستلو سره به د بڼوالو په وایدو کې د پام وړ ډیروالی راشي. دمګړې د تازه میوو د پروسس په دې مرکز کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ مڼي پروسس کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,320 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوې بوجۍ 1,240 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنې بوجۍ 2,040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,040 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 5,50 او یو لیټر ډیزل په 5,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسخارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري 1,515 شپېته افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست او نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگتن به په تیړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر خپل نتیجه ګیری اعلان کړي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه دا و چې د سعودي عربستان ولیعهد د دغه خبریال د وژنې امر صادر کړی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دا ومده شیبه په سټوډیو کې ده. سالی صاحب، ولسمشر ټرمپ څه ویلي چې خپل وروستۍ پریکړه به کله اعلانوي؟
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي واشنگتن به خپل نتیجه اخیستنه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجی په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خبرلانو ته وویل پر روانو دوه ورځو، یعنی شایي دوشنبه یا هم سه شنبه، بشپړ راپور په لاس کې ولرو. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د سعودي عربستان شاهزاده چې دغه شاهي هیواد مطلق العنان رهبر ګڼل کیږي، تیره میاشتې په ترکیه کې د سیاسي مخالف او خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر صادر کړی وو. د سعودي حکومت دغه ادعا چې اول واشنگتن پوسټ ورسپانې ورباندې راپور ورکړی وو رد کړی ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون وویل وروستي راپورونه دقیق دي چې پر اساس د امریکا حکومت دا وروستۍ نتیجه اخیستې ده. د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه د امریکا تازه موندنې ښیي چې د خبریال په وژنه کې د ولی عهد مستقیم دخالت په ډاګه کوي. دا مسله ښیي په کانګرس کې د امریکا د نږدې متحد یعنی سعودي عربستان پر وړاندې د لا مجازاتونکو اقداماتو سبب سي وصل سات.
بله، ولسمشر ټرمپ د دغه خبریال د وژنې د قضیې په اړه چا وروستي معلومات ورکړي دي؟
بله، د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر گینا هاسپل او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ولسمشر ټرمپ سره کالیفورنیا ته د الوتنې پر مهال تازه معلومات شریک کړل. ولسمشر الوتکې ته تر ختلو مخکې ویلي و چې د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای اداره به نن ورسره خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر دې شیبې خورا ته ویل سي و چې د سعودي عربستان د ولیعهد په دې وژنه کې کوم نقش نه دی لوبولی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د هغو کسانو په حواله چې دا قضیه له نږدې څاري ویلي چې د امریکا د خبراتو ارزونه د هغه ټلیفوني مکالمې د یو برخې پر اساس ده چې د ولی عهد ورور شاهزاده خالد بن سلمان او په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر له خاشقجی سره درلوده. خو په امریکا کې د عربستان سفیر پرون په ټویټر کې دا مسله رد کړ چې ګواکې له خاشقجی سره دی داسې کومه ټلیفوني مکالمه د درلودلې وي. خاشقجی چې په امریکا کې خبریدونکي ورسپاڼې واشنگتن پوسټ یې کالمونه لیکل د ولی عهد منتقد ګڼل کېده. دی د اکتوبر پر دویمه د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسل
کابل چاپ ورسپانو مهم ټکی دروي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو او د زلمی خلیلزاد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ ناستې په جزئیاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. وی ساح خپلواکي ورسپانې د یوې سرچینې له قوله د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درې ورځنۍ لیدنې له جزئیاتو پرده پورته کړې. ورسپانې لیکلي دي چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو بحثونه شوي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغې ناستې پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته د لنډمهالي حکومت د مشرتابه لپاره اته نومونه چې د افغان حکومت او طالبانو پخواني چارواکي پکې شامل دي هم وړاندې کړي دي. د مطلب د لیکوال په خبره چې له دغه درې ورځنۍ ناستې زلمی خلیلزاد خوښ دی او طالب استازو هم مختاتانه خوشبیني ښکاره کړې ده. د مطلب لیکوال د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حج الدین محمد له قوله لیکلي دي چې ښایي د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په دې ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش هم خبرې شوي وي. په مطلب کې د حاجی دین محمد له قوله دا هم راغلی دي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د پیل په هدف ځینې طالب زندانیان خوشي شي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د سولې عالي شورا د لغوه کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې ښایي له دې وروسته دغه چاره په ارګ کې د یو کوچني ټیم له لوري پر مخ یوړل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په همدې اړه افغان ولسمشر له تیرو څو ورځو را په دې خوا د هیواد له سیاسي سیرو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. ورسپانه که څه هم د خپلې سرچینې نوم ناخلي، خو لیکي چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر مشرانو د دغه طرحې ملاتړ او د عطا محمد نور په شمول ځینو نورو بیا مخالفت کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي چې څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سورابي هم ویلي وو چې د افغانستان سولې پروسه د دوی له واکه وتلې ده او د ژنیو غونډې ته چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې کیږي هم دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا هیواد طالبانو ته ورکوي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تیره اونۍ د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانستان څنډې ته کړل شوی، طالبان او امریکا چې څه وغواړي هغه کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور که دغه حق له افغان حکومت واخیستل شي، امریکا به په دو اړخیزه معامله کې هیواد طالبانو ته پرېږدي او د خلکو لاسته راوړنې او نظام جوړونه به برباد شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې متحده ایالات د سولې لپاره په بین الافغاني دریځ هڅې کوي. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به یې څنډې ته نه پرېږدي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په قطر او ابوظبي کې له طالب استازو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم کتلي دي او پر افغان سولې ورسره خبرې اترې کړې دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته ویلي چې نور باید د سیمې د استخباراتو په اشاره او غوښتنه په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. د مطلب د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به د خپلو خبرو پایلې له افغان حکومت سره هم شریکې کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو ماشومانو په ګډون نهه تنه نور ټپیان شوي دي. ډېره نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یوه کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون نهه تنه نور ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ماښام د جلریز ولسوالۍ د زویلاتو په سیمه کې رامنځته شوي. وتک زیاتوي چې د هوان دغه مرمۍ په سیمه کې نږدې د ملي اردو له یو کام څخه غورځول شوي.
پیښه خو دا تېره ورځ د مازدیګر او ماښام تر منځ دغه وخت منځته شوله، کله چې ناوې راوړې وه او د زوم په کور کې کښته شوله او دغه وخت کې مېلمانه سره رسېدلې خدای پامانۍ په مال کې وه. نو د ځای والات بیس نه سره چې دغه کور ډېره لنډه فاصله کې پروت ده او بیس په دې خبر وه چې د کور کې د خوښۍ او د واده مراسم دي. نو په ډېره بېرحمۍ باندې سره کور ویستلی ده او په دغه پېښه کښې سره د ماشومانو سیاستو په ګډون نهه تنه ټپیان دي او خپله د زوم په ګډون باندې درې کسه شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل هم پېښه تاییدوي خو وایي چې پېښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې دغلته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. منګل وایي دا معلومه نه ده چې د افغان دغه مرمۍ د چا لخوا توغول شوې او یا هم که په دغه کور کې کوم څه چاودنه کړې. نوموړي وایي په یاده پېښه کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قمندانان هم وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. د والي ویان زیاتوي چې د پېښې په اړه لا اوس هم کرج زیات نشته خو وایي چې دوی پلټنې کوي.
تېره ورځ د مازدیګر شاوخوا څلور بجې د جلریز ولسوالۍ کې د امنیتي او د پیز واکونو او د کربان ترمنځ نښته رامنځته شوې چې د نښتې له امله یو مرمۍ په یو کور باندې لګېدلې چې په دې کور کې دوه کسان وژل شوي او شاوخوا دیارلس کسان زخمیان دي. د مونږ لومړنیو راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې د وژل شوي کسان هم وسلوال طالبان دي، وسلوال طالبانو سر ګروپان دي او نور هم په زخمیانو کې میرمنې او نارینه شامل دي. خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا پر دولت غږ کوي چې د دغه پېښې څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د پېښې عاملین دا چا چې دا فایلونه کړي دي، البته دا یو فایل نه و، دا ګیسټ بل همداسې مسلسل لاسو دقو په خاطر باندې دا کور ویشتلی ده. د پېښې عاملین باید قانون ته وسپارل شي. د خلکو غوښتنه هم دغه ده، دغه سپین ږیري د قوم مشران اوس را روان دي
ولایت او حکومت د دې موضوع سپیناوی په کلاکه باندې غواړي تر وو پورې معلوم نشي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي او د دغه روانې جګړې زیاتره قربانیان هم ملکی خلک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه استاد ملتیانا. اوس هم رضوان مراد د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته به درته زما همکار مرسلین ارسلا د نور بس